السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا ملیحا مرزا دیم او دا مشال ریډیو په دې پرونه کې مو هرکلی کوم. اول پر راشو خبرونه سندره جادوګریتا په سندره جادوګری خبرونه کې دا ځل ته پیژندلی سندرغاړي او هارمونیم غږونکی ګلنواز ولی د ژوند او هنر پاړه د خبرې او ځینې سندرې او نغمې اورو. دا پروګرام هارون باچا جوړوي. دا خبرونه تاسو تکراری اوري.
ستړي مشایي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه مې درته راوړې. دا ونه د سیمې د یو پیژندلی سندرغاړي او هارمونیم غږونکی ګلنواز ولی د ژوند او هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې یورو. ولی چې د موسیقۍ زده کړې له استادانو کړې دا مهال خپل شاګردان لري. د ګلنواز ولی د کورنۍ مشران هم د وخت تکړه هنرمندان پاتې شوي. د ولی ترڅنګ د دوه کشران رونه هم سندرغاړي دي او د سره یو ځای سټیج پروګرامونه کوي. د ګلنواز ولی تر خبرو د مخه په غږې دا یو غزل اورو. د ګلنواز ولی په غږ مو غزل واورید. د خپل کورنۍ او کلی په اړه معلومات راکوي او وایي چې د خپل کور مشرانو هنرمندانو ته په کتو د ده هم له موسیقۍ سره مینه پیدا شوه او دا غې د زده کړې تکل یې وکړ.
اصل نه هو مونږ د تیرا اوسیدونکي وو، بیا تیرا نه مونږ مشران راکو شو هنګو ته، نو بیا په هنګو کې دغه ورته پی ټی سی د پولیس ټریننګ کالج دی، دل سره زمونږ کلی دی نږدې، زه وړوکی را لوی شوی یم، دلته یم سبق مې دلته هنګو کې ویره، زما یو ترو هغه به هارمونیم پلی کوو، نادر خان دغه نوم وو، نو هغه به دا تیرا والی او د غریزې سندرې دا به هغه ډېرې او د خپل کار ډېر ماهر استاد سړی وو. هغه بیا وفات شوم، دغه سي دا کابل جان استاد زمونږ د ګواټي او سندرغاړو هغه سره په سړی کې نستم، د شاولي استاد شاګردم دی، هم د خپل کار لوی سړی دی، او داسې بارلی صاحب سره به کېنستو، بیا زما سره داسې حشمت سهرم راووت، هغه هم شوق پیدا وشو، ممتاز ولی سره بیا زما ډېره ناسته وشوه، نو هغه په موزیک کم کنه
ګلنواز ولی په आवाज مو د ولسی سندرغاړې د نوموړی وای 44 کلن وو چې لنومیالی سندرغاړي استاد شاولی افغان سره شاګرد شو. د زیاتوی د خپل استاد په غوښتنه یې هنګو پرې خاو د پیښور په ډبګرای بازار کې د هغه په ډیره کې ورسره میشته شو. ولی وای د خپل استاد قربت موقع په لاس ورکړه چې موسیقي په خطوګه زده کړي.
د 44 کالو تقریبا وم سکول مې وم پوری تقریبا ویل نو بیا زما موسیقی تا ډیر زیات کني سبق زما ډیر درمان او جز سبق ویم خو بس ما موسیقی سره دغه نه جوړی دی بس بیا ما سبق وم تم پوری وی بیا زما نه سبق پاتې شو او بیا د موسیقی مرز لوی علم دینو دا شولی استاد زما پلار ډیر زیات خو خو دغه ملګرتیا مو اورور ولی و زمونږ هغه غریشته چلی دا خو بیا دلته کې زمونږ یو گران ملگر محمد عظیم نو میرے شوالی استاد سا بڑیر پاتی کی نو بیا غصر از مونگ ور اولو استاز تا مو یو داغا ہو کچھ استاز ستانا بغیر زمونگ شو کم نا پورا کی گیو بل دادے چیز غوارم چیتا سر سے شاکر چھو مو بیا غصر ما تیو کسا ہو کا سی منزی کا ہو بس پا منزب بندی ناس تو ما تیوی چیز ویا یو کار دا تخیم چی دانا چی تا پا ہنگو کی ناس یوزا پا پی خور کیو منو داغا سی شاکر دی استازی زما استانی کی گی شاگرد قوم دی اعلی چې ما سره دلته پاتې کیږي نو ما نه درس والے نو ما کا استاد سره ما خبره بالکل ومنه له ما بالکل استاد تا هو نو دا ټیم د ټیپونو دا ور ودا استادانو نه به شاگردانو به دي استادانو نه ریکارډینګ وکه بیا وي په دې ریکارډینګونو څه نه دی ته ما نه وینه ما نه لایف لکه واوري چې څه کوم نیو سینې نه بل سینې له منتقل کیږي نو ما ته وی چې ته ما سره ناشتي او ما نه به پورا پورا زکړه کوي بیا په دی وجه زتا نه شاګرد کوم دی او کا اسی په نوم دی نه شاګرد کوم بس بیا ما استاد ته ویل مل ټیک ته استاد جی بالکل سر سره مانا نو بیا بل ته ډبګره وخت وو بس ډبګره کې استاد سره به درسونه ونه خستو په غو باندې زمو کار کو استاد به بیا کور تا لاړ بیا به مونږ ما سره یو بل تبلی والا هغه به خانغه بس د ډیرک به ناستو نو بس پل ریسل به مو کوي استاد به څه درس را کے کنا اخیرا نے شاگرد دی زو ہمزہ کچے ز شاگرد کوم بیا دیم بار لا بیا الت سفر بس بیا استاد نہ دیرا غلے رس راشی ہو یا پین س کالا پس پک کالا پس بیا نہ دیرا غلے دین مخ کی چ کم دین نو کابل جان استاد جی اول شاگرد ہو یا گل جان ہو بریالے ولی ہو سیف دین استاد یا غا ہو شاگرد ہو گلاب پر رباب والا چ کم دے دے شاگرد ہو مان مخ کی دے شاگرد شو سا
Yarashna hai hai Yarashna chi kabar janshi mai vena chhe patho haro janshi mai vena chhe patho haro janshi mai vena Yarashna hai hai Yarashna chi kabar janshi mai vena chhe patho haro janshi mai vena chhe patho haro janshi mai vena پدر پمبیس پنوے پدا سو دولت منشی
مشال ریڈیو سندری جادوگر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د پیژندلی سندرغاړي او هارمونیم غګون کی ګلنواز ولی د ژوند د هنر پاړه د خبرې اورو نو موړې وای د سیم یوش مرزوانان تری د محل هنر زده کوي د کار ته خوشاله دي خوای چې یو شاګرد باید نه یوازې د خپل استاد ادب وکړي بلکې په ټولنه کې هم د خ شهرت مالک ووسی ولی وای غزل ویلې زیات خوخیږي خو په میدانی پروګرامونو کې مجبور وي چې د ولس خوختا وګوري
شاگردان لرم زما شاگردانو سره د پیسو مېسو دا خبره نشته شاگرد په مثال د اولاد وی زوی د پیسو څه خبرې نه خو خبره د هنر یو دغه دی چې با ادب با مراد یا د به مراد با ادب وی مونږه غسړې د کوو زیارت د موزیکی او د استاد او د مشر کسر احترام ولري صرف د استاد احترام نه د بل مشر کسر ادب هم دی او د بل استاد قدرم دی تکبر یا قبر کئی پدی هنر باندې نا موسیقی صرف دید پاره دې خسړه ته خوند والی او بلته منتقل کی لکه څنګه مونږ ته منتقل شو د سیم بلته منتقل کو بس دا غزل د پاره لګي خپل کار کو غو غزل ته می چوک لري پرګی په دې کار مو ستاندر ورته مونږ هم لګي چې بس پرګ د خلک خوشاله خو هارمونیم پریکټس ډیر په کار دي څومره ډیرو کې د دې سکیلونه دي سرګمونه دي کنه چې کوم باندې غ باندې څومره پریکټس کوي هم دومره لاس او فکی
ګلنواز ولی غغولې د هارمونیم د نغمه مو واوریده ولی چې په سټوډیو غانو کې ډېر سندرې نه دي ریکارډ کړي وای په ولسی محفلونو کې سندره ویل زیات خنور کوي دی وای د دل لپاره د ویاړ خبره ده چې پرستاو کې زنو پښتو شعرونو ته د جوړ کړي کمپوزونه په هند کې یو هندي سندرغاړي ویلي او پر انټرنیټ یې خبر کړي دي
سټوډیو کې لګي یال تغې خپل موډ باندې میوزیک جوړ کی هغه پنج نه جوړیږي چې مونږ څه وایو نو بیا هغه زما په دې لایو پروګرام کې زما ډیره تنده ماته شي ځکه چې هغه زما خپل سوچ باندې وی کې میوزیک وی کې کار کو نو ځلته بیا د سټوډیو هم مختصر یو څو سرونه یې هغه بس و دې تړي بس دا هغه وکړه ټیک ته وکړه خو زه کوشش کوم چې خپل میوزیک یې جانې وکم غزل وکم موسم مینا گل دپاره یو څالو کمپوزونه ورکړی دي او داسې نور نور ګلوکاران دي چې بوړی چانم شعر نه منی کوم ورکوم ډېرې ایډیاګانې ما ورکړی دي دغه د حشمت سهار او د ګل پاڼې دا چې کمې ټاپې راغلي وې دا په دې کې دا غرایز دغه چې کوم دا ټول ورته ما ایډیا ورکړی و چې دا دغه سی وکړي دا دغه سی وکړي هغه ټاپې بیا ډېرې لاړې مخته کنه مو نو لگے ہم شاتانا ما جی چمرا وس کی گی جی چمرا خا کی گی زور کوم زما درے گانے ریلیش وے دا ہندوستان دا اجمل اٹک تے دا من یو دا کامے شاعر دے دا پناروے کی جوان کی دا شاعری دے دا یو کار ماو ک چل تا نا ہندوستان دا پختو جے بھی دو دریس سندری ریلیش وے زما پ موسیقی کی کمپوز کی پندی سندر گاڑو پختو سندری ہوئے دا استاد نوم زما نغه شو د هندستان کې ژوند کې دلته نبی ما کمپوزونه ورولي ګل دغه ناروی کې ملټک صاحب ما ته کمپوز دغه ورولي ګل کلامونه بیا ما ورته کمپوز کو اغي بیا نو یو یو شعر بیا اغي سره دغه کړی دی او ډیر ښه ویلې دي اول غزل خو ته واورې ته دا سوچم نه کې چې د پښتانه نه دی لکه بیخي کلیر پښتو ویني نو هغه استاد وایي چې خپلم ډېر لوی استاد سره د 300 شاګردان ور سره کار کوي نو ما ته وایي چې پورا ولیم به ما تر جوړي او زه پښتو زما شوق دی چې زه وایي
ګل نواز ولی زیاتوی پښتانه هنرمندان باید د خپلې روایتي موسیقۍ د پرمخ بیولو لپاره کار وکړي د په خبره یو هنرمند مسولیت لري چې خپل اوریدونکو ته په سر او لې برابره موسیقي وړاندې کړي
په کار دی چې موږ خپل کلچر پرې نګدو او دا په مخ کې وړاندې یوسو او اندغه سي چې موږ بل زه ته ټوپونه وي چې د خپل عادت رانه ایر شي نو هغه پتو کې متل دی وی کارغه د زر کې قدم دو زده کوو نو خپلم ته شو په کار دی چې موږ مهنت وکړو د خپل پښتو دومره پالش کو چې د دنیا ته و هو چې د پښتو کې د بی بی شیرینی سندره په خوانه روانه دي تر اوسه نه ختميږي او اوس هم په دې خلکو کې هغه دغه پرېګ دی نو دا زمونږ هغه پښتو کلچر دی خپل هغه ثقافت دی دا اوس د پښتو هنګونه والا چې زما هم دغه سوچ دی زم چې دا خپل پښتو ډیره سوچا ډیره خولي انداز کې دی خلکو ته پیش کو چې خلک ترې خوند واغلی چې نه پښتو کې هم چشته دي نور خو موزیکی دی چې څنګه یې څوک خپل شکلونو باندې وړاندې کوي خو زه دغه سوچ کوم چې زمونږ د پښتو کې دی سور خیال ډیر وسادي لکه مجرا کې پروګرام کې نو ته خپل موزیشنان وګوره چې تا سره موزیشنان په سور لگیا دی ٹیون شوی دی ندی ٹیون شوی کرا باپ ٹیون دے ندی ٹیون تبلا ٹیون دے ندی ٹیون آواز ٹیون دے ندی ٹیون نو دغه سوچ دے دی خلق تا دے سور وغه گئی سور دے مکی کی چیز خلق تری خوند واغلی قسم پخ دے چی خلق لیونی شو سو د مجرا بلا گیا وی پراگ باندې یو سړی دے ځان پدی راگ باندې پوه کی چیز اوس دی راگ پدی چوکاٹ کے لگے ہم چوکاٹ نہ باہر ہم کا تم نہ دغه زما ارمان دې زم چې د موسیقي په ډېر مخ کې لاړ شي خو چې کدي خلک خبرې ته خلکو نظر یوړو چې یو خو مون مثلا درباری بغغو را سورونه او پکې د کسوري لګو یا مثلا اسوري دی او سورونه او پکې دغه لګو جونپوری لگو نو دا د دې خبرو وضاحت پکار دی چې په دې خبره باندې خلک ذهن واچي نو موسیقي په ډېر یو خپل انداز باندې روان شي او خلک په طریق خوند واغلي
په سندري جادوګر خبرونه کې موریدون کو د پیجندلی سندرغاړي او هارمونیم غږون کې ګلنواز ولی خبرې واورې دي د خبرونه په پای کې ل دې وی بلې سندري هم خوند واخلي ز هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخه مخه
و وړ له لو سهر دې شمال لګيږي ونه پاړ लगी जीवन पानी जमना बवड़े ले लो सारे क्षमा लगी जीवन पानी जमना زړګي حالت پات کېږي سهاره چې په سخونو دي ټومبي پور دي ګنا سهاره وړ له لو سهاره شمع لګيږي ونه پاره چنګا سهاره وړ له لو سهاره شمع لګيږي ونه بطرے والے نظارے گام سہار رہے چشن منگی لاندے میں دمائے نارازینا سہار رہے وہاڑے لے لو سہار رہے شما لگی کے ونے پائر جنہ سہار رہے وہاڑے لے لو سہار رہے شما لگی کے ونے
ستړي مشي دا مشال ریډیو دا زه هارون بچایم اوریدونکو د یو لړ تخنیکی ستونزو لکبله موږ زیاتره ژوندۍ خبرونه درولې دي او پر ځای یې ثبت شوی او تکراری خبرونه در خبرو چې تاسو د ریډیو ترڅنګ زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ټکي کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاري اوریدې شي زموږ اپ له ګوګل پلی او اپ سٹورا ډاونلوډ کړئ د اپریل لومړی نیټه راځي تاسو هر ورځ د مشال ریډیو دوه خبرونه ژوندۍ او نورې ریکارډ شوی هغه اوري د پیښور پر وخت مخام لشپګو تر وو او د ماخستان له نه څخه تر لسو پورې د مشال ریډیو ژوندۍ خبرونه په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز پر مشال ریډیو ټکي کام او د مشال ریډیو د اپ لارې اوریدئ شئ زموږ اپلیکیشن له ګوګل پلی او اپ سٹورا کتا یا ډاونلوډ کړئ
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونو ته غوږ یوس په یوې سندرې ته ورشو.
کباران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے لکباران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لکباران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے کڑے رس سترگو سترگو تکی دل راغلے عمر دی ڈیر دے ہم دا اس میں یادوں راغلے
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو وګورئ. اوس پر راشو د یو رپورت طرف ته. د ژوند د هر ټګر پشان ټولنیزو رسنو په پښتو ادب هم ژور اغیز غورځولی دی. ځینې لیکوالان، د ادب استادان او د میډیا ماهرین وایي چې ټولنیزو رسنو پښتو ادب ته وده ورکړې ده. نوي لیکوالان یې پیدا کړي دي او خلکو ترې املا او انشا زده کړي دي. ځینې نور وایي چې ټولنیزو رسنو د ادب معیار غورځولی دی او د نقد ژبه یې له اخلاقیاتو بهر کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک پر رپورت کې اورو.
د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ایکس یعنی پخوانی ټویټر، یوټیوب، انستاګرام، ټیک ټاک، سنیپ چیټ او د واتس اپ د ګروپونو پر وجه دو سره د ژوند په هر ډګر کې ډیر بدلونونه راغلي دي او ادب هم په دې کې شامل دی. ځینې لیکوالان او د ادب استادان وایي چې ټولنیزو رسنیو سره د پښتو ادب معیار غورځېدلی دی، خو ځینې نور وایي چې ټولنیزو رسنیو د پښتو ادب په وده او پرمختګ کې ډېر مهم رول لوبولی دی. په اسلام آباد کې شاعر او دانشور رازق فهیم مشال رادیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو مخه نیولو په ځای ترې ګټه پورته کول پکار دي، ځکه چې پښتانه لیکوالان د میډیا له پلوه ډېر بډایا نه وو او ټولنیزو رسنیو ټولو پښتنو په خاصه توګه ځوانانو ته دا زمینه برابره کړه د خپلو جذباتو او احساساتو اظهار پکې وکړي.
یو خدا وسوسی مطلب د پښتو ادیبانو تر مابین یو راشه درشه، یو تعلق، یو تړون جوړ شو او د دنیا په هر ګوټ کې سي پښتانه دي او غل ادب سره یا له پښتو سره علاقه لري. دا غوي پیوند یو حواله باندې یو لبل سره ربط او تړون پیدا شو. خدا کسان په کې وسوله سي د ادب معیار باید سي په دې باندې هم سنجیده سوالونه او پښتني راپورته سوالې، مګر لدې سره سره دا سوالونه هم راپورته سوال په تخلیقي سطح باندې هم او په تنقیدي سویه باندې هم. سیدا شعر معیار باید سوي او لوی شعر ته او داسې شعر ته سپاره کې د پښتني ټولنې کما حقو نمائندګي سوي، دا غکړه وړه باید سوي. نو دا دویم لاسته راوړنه د زما په خیال په خو به خلکو دا هم کولای چې هغه د سرکې روایت چې دی هغه خوم را روانو. نو د فیسبوک لرا تاګه سره یا د سوشل میډیا لرا تاګه سره یا د پښتونوز ځوانانو هغه ته د رسیدګي په حواله باندې دا وصول چې کڅوک سرکه کوي او دانستای کوي، نو دا غ بربند کې د خو رنګ ادبي دیانت ته نو هغه خلق به بربند شوی غیر دا غوی ته به تاوانم رسیدلې. خو په مجموع کې زما په خیال باندې صدا یو مثبت خبره هم منستراغله د اختلافات او د غسیدي دا به ممکن سي تر غ شخصي سطح یا سویه پوری راپورته سی او هغه به یو ادبی بڼه پیدا کی چې بل اخر به پیدا کی. خبره تر سوشل میډیا پورته روانه ده او موږ چې په کوم دور کې داخلي جو یا داخل سی یو هغه د مصنوعي ذہانت دی کنه. نو د مصنوعي ذہانت له لحاظ څخه خو اوس خلق دا کولای سی سی فکر یا خیال له سره کپه یو داسې ابتدایي شکل کې وي خو دوی سی و ای ته د غور کې نو هغه خیال سي دي هغه ته یو منظم برخه بڑا مرکول کېدای شي. زما په خیال باندې په راتلونکي وخت کې مشته دا پښتنې ډېرې مهمې ایسي، آیا موږ دا کولای شو چې په شعري اظهار کې دننه له مصنوعي ذهانت څخه کار واخلو او کې اخیستلی شو نو تر کومه حده یې باید سي واخلو. نو زما په خیال باندې په مجموع کې سوشل میډیا یو مثبت رول پیدا کړی خصوصا د پښتو ادبیات په حوالہ باندې.
په پاکستان کې فیسبوک په کال 2004 کې خلکو وپیژندلو او کارول یې پیل کړل او تر اوسه پورې د فیسبوک د خپلو معلوماتو تر مخه تر 40 میلیونه زیات خلک کاروي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي دا ارقام 15 میلیونه ښایي. خو که د ملک ټول آبادۍ ته وکتل شي نو دا شمیر هم لږ دی. په سوابی کې شاعر او ژورنالیست روخان یوسفزی د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د رزق فهیم پلوی وکړو او ټولنیزې رسنۍ یې د پښتو ادب لپاره ډېرې ګټورې وبللې.
زه خو خپل دا نظر لرم چې دې سره زموږ ژبې او ادب زموږ کلتور ته چې کوم دی نو ډېر زیات یعنی مثبت اثرات او پرمختګ وسره وکړو او ظاهر ده چې کوم خبره دغه چې کوم دی نو هغه د تر حجرو پورې یا تر کوڅو پورې محدود وای د شاعر ادیب پیغام دغه رنګ ورسره زموږ کلتوري چې کوم زموږ پروګرامونه دغه کېدل رسمونو رواجونه دغه ټول څیزونه چې موږ ګورو نو زما په خیال زه خو دا فکر لرم چې دا یو ښه یعنی فائده رسولې ده ورته ګټه ورته رسولې ده او دا ډېره ګټور دغه دی. پاتې شو د معیار خبره د دغه نو هغه خو دا ده چې د ظاهره ده د هر څیز چې کوم دی نو هغه مثبت او منفي اړخ وي او بیا د هرې ادارې یا د هرې رسنۍ دغه چې کوم دی د هغې خپل هم یو معیار وي مطلب دا چې یو ادارتي کنټرول ورته ویلی شي هر څه چې ظاهر ده چې د مختلف ذوق او شوق لرونکي خلک هم وي که نه ضروری نه ده چې لکه ما د یو شاعر په حیث باندې ما د ټول خلک خوښوي او زما شاعري دې خوښوي دغه رنګ زموږ نوي کول کې او نور داسې ښه ښه شاعران راغلي دي او مختلف هغوی چې کوم دی نو څوک روماني شاعري خوښوي څوک چې کوم دی نو انقلابي شاعري خوښوي څوک چې کوم دی نو د وطن د قوم پرسته څوک مذهبي شاعري خوښوي نو دا ده چې دغه ټول اړخونو باندې چې موږ ګورو نو هغې زما په خیال چې ګټه زیاته رسولې ده او نقصان یې کم دی. باقي چې کوم خلک دغه د لایک او یا د دغه شوقیان دي یا د سوشل میډیا نه د دینه چې کوم دی نو څه د ځان دپاره د فائدې اوچتولو کوششونه کوي نو هغه خو هم معلوم خلک دي. هغه خو ظاهره ده چې د طلب او د رسد خبره چې څنګه وشوه ما وکړه نو څوک چې بیا څه غواړي نو هغه هغوی ته چې کوم دی نو رسولی کېږي. خو دا ده چې دې سوشل میډیا یا دې رسنو کاغذ مونږ دلته دننه دي که د بهر دي هر څه چې دي بل دا چې ډېر شاعري یا ډېر سیزونه داسې مو چې هغه زمونږ دلته خاص کر په ځنې زمونږ په میډیا یا دغه باندې هغه شاعران چې کوم دي دغه کوم فکر د سوچ سره تعلق لري نو هغوی له داسې ډېره توجه نه ورکولی کېده او دې سیزونه چې کوم دی نو هغه خلک هم د هغوی پیغام او د هغوی یعنی هغه فکر او سوچ هغه هم چې کوم دی نو خلکو ته ډېر په ښه انداز کې او ډېر په اسانه ورسېدو رسیږي.
ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی په کال 2010 کې په پاکستان کې رواج شو او اوس یې لږ ډېر 2 میلیونه خلک کاروي. په ترکیه کې اوسیدونکي شاعر او ژورنالیست حافظ حمیم مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو نوي لیکوالان را پیدا کړل، خلکو ترې پښتو لیکل زده کړل او ادبي موادو ته لاسرسي اسانه کړه، خو مسؤولانه کارول یې مهم دي ځکه چې ډېرې ستونزې هم لري.
د ما په نظر د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه دا ده چې سطحي ادبیات یې پراخ کړل، ادبیات یې سطحي کړل، د ژور فکر او معنا پر ځای باندې اوس ډیری وخت خلک بی ارزښت او احساساتي مطالب د شعر او د ادبي توکو په حیث خپروي چې هغه ادبیات یې له خپلې مسیر څخه تقریبا لرې کړي دي، سطحي توب ته یې راوستلي دي. او داسې دي چې مثلا او د سطحي والي دغه دا ده ستونزه دا ده چې ادبیات بیا سطحي ادبیات ډېر عمر نه کوي او مخو ګورو چې ته غواړو چې مثلا یو اثر جاویدان سي همیشنی سي نو هغه باید عمیق وي، د ادبیاتو په هغه روح و روان برابر وي. متاسفانه ټولنیزو رسنیو دې کار ته ضرر رسولی ده او ډېرې ادبیات سطحي کړي دي، یعنې د اندېښنې تر سرحده پورې سطحي کړي دي. دویمه ستونزه زما په نظر باندې دا ده چې په ټولنیزو رسنیو کې غیر مسؤولانه چلند له ادبیاتو سره روان ده. په تېره بیا مثلا ادبي سرقت یا ادبي غلا یا پلیجریزم کې اوج ته رسېدلی ده. باور وکړئ داسې زه داسې شیان پکې وینم دومره ډېر کاپي سوي او غلا سوي د هغه اثر یا هغه شعر یا نظم هغه اصلي خالق او پنځونکی له سړي ورک وي چې دا اثر بالاخره د چا ده. دومره ډېر او دا په ډېر زړورتیا باندې خلک کوي، یعنی خلکو ته ټولنیزو رسنیو کې دغه به مسولیتي تجربه ورکړې د چې دی بل چې اثر په ډیر اساني سره غلا کې په خپل نوم خپور کې او ځان ته کریډیټ ور باندې واخلي. د ما په نظر یو بل ستونزه هم څه چې هغه په دې ژبې دغه دودیزه بڼه سي د دې ته ټولنیزو رسنیو ډیر زیان ورساو، ځینې ادبي پخوانی ادبي سبکونه یې له منځه یوړل او ځینې دودیزې کلمې یې له منځه یوړې. حال دا چې دا زموږ پانګه ده، زموږ ادبیات فکر کومه چې همدې ورته غنا ورکړې ده.
په مردان کې شاعر او نقاد فیض الوهاب فیض مشال ریډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو ته د یوې ذریعې په نظر قتل پکار دي.
سوشل میډیا خو یو ذریعہ ده کنه، په ذریعہ کې خو مطلب چې په دې خصي زونم خوريږي او غیر معیاري زونم په خوريږي، معیاري زونم په خوريږي. خدای چې د معیار تعین کول یا د معیار شرایط پوره کول د پاره صرف سوشل میډیا چې کوم نه ده کافي نه ده. مطلب دا رچ که فن خو سړی خوري یا علم خوري یا ادب خوري، نو ادب د پاره خو به اگر ټول سیزونه چې کم د ادب د معیاري کېدو د پاره یا د خلق د پاره ضروری دي، نو به سړی پوره کوي نو ال بیا معیاري لیک تخلیق کوي کنه. سوشل میډیا کې خو هر قسم سیزونه راځي او ظاهره خبره ده چې کم غیر معیاري سیزونه دي نو هغه ډیر پاپولر کیږي، ډیر مقبولیږي، او معیاري سیزونه په کې ډیر کم راځي او هغه ډیر کم مقبولیږي. تاسو ګورئ چې کم غیر معیاري خلک ته یا غیر معیاري سیزونه تدغقین، هغه ډیر خلک ګوري او ډیر خلک ته متاثر کیږي. دا یو وجه دا چې عام خلک چې دین او هغه خو په دې نه پويږي کنه چې لکه دې کې معیار څه دی او غیر معیاري څه دی. معیار د پاره دا ضروری ده چې هغه کم شرایط دا غي سیز دي د ادب دی یا د مطلع د فن دی، نو چې هغه ټول سړی پوره کینو ال بیا معیاري ادب تخلیق کیږي.
په پاکستان کې د انستګرام د کاروونکو شمیر تر 13 میلیونو زیات دی. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او لیکوال ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزې رسنۍ ډېرې ګټورې دي، خو د پښتو لیکوالانو او شاعرانو یې ښه شان استعمال ونه کړو څنګه چې پکارو.
ټولنیزې رسنۍ په خپل ذات کې خو ډېر ګټور سیز دی، څومره چې اسانۍ پیدا کیږي په هر لار کې هغه ته هر کلی ویل پکار دي. ټولنیزې رسنۍ هم په پیغام رسنۍ کې هم په خیالاتو شریکولو کې هم او د نړۍ د غورزنګونو د ادب او د ژبې نه خبرېدلو کې هم ډېرې اسانۍ پیدا کړې دي. خبره د استعمال ده چې خلک د دې ټولنیزو رسنیو استعمال څنګه کوي. هر کله چې موږ ته معلومه ده چې په ټولنیزو رسنیو باندې نه کوم سینسر شته، نه کومه پابندي شته، نه د دې کوم قوانین، ضوابط، رولز، ریګولیشن شته، هر سړی آزاد دی، هر خبره شریکولی شي او هر قسم رائے راوړلی شي، دغه سیز د ګټې په ځای تاوان راوړی دی. د ټولنیزو رسنیو چې استعمال څومره مثبت پکار وو هغه سه مثبت استعمال نه کیږي. په ځانګړې توګه د ادب او د ژبې په اړه بالکل د مایوسه تر حدا د ټولنیزو رسنیو استعمال منفی دی. موږ ګورو چې دغه آزادۍ په وجه باندې ډېر د ټیټ معیار شاعري او ډېر د ټیټ معیار تنقیدی او تحقیقي خبرې په ټولنیزو رسنیو کې شریکول شي، سره د دې چې تحقیق او تنقید خو ډېر کم دی، ځکه چې ټولنیزو رسنیو استعمال د عام اولس په لاس کې زیات دی، د دانشورو په لاس کې کم دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د معیار خلک کم دي او غیر معیاري زیات دي، بیا د ادب خلک کم دي او بے ادب زیات دي. کم چې د ادب خلک دي نو هغه هم که په اخبار، رساله، کتاب کې په داوی خیالات شریکېدل، نو دا هغه بس اخلاقیات وو. په ټولنیزو رسنیو کې هغه اخلاقیات هم لمنځه تللي دي. یو خو د ډېر لاندې معیار ادب خبرېږي په دې ټولنیزو رسنیو کې چې زیات شاعري ده او شاعری هم د لاندې درجه، خو ورسره چې کله په شاعری باندې یا د ادب په بل کوم اړخ باندې یا د ژبې په اړه کوم رائے راځي، نو هغه د رایو اختلاف په خوا به چې څنګه په کتاب، اخبار، رساله کې وو هغه به ډیر محذب وو. او بیا هغه به یو اداره وه، هر قسم رائے به نه چاپ کېدله. په یو اخبار، په یو رساله کې به د ادارې د پالیسۍ خلاف او د اخلاقي معیار خلاف کوم څیز نه شو خپرېدلی. ټولنیزې رسنۍ کې ازادي ده، هر قسمه خبرې خپرېږي، نو د هر قسمه خپرېدلو په وجه زمونږ چې کوم استعمالوونکي دي یا کاروونکي دي د دې رسنیو، هغوی د خپلو اخلاقیاتو نه بهر دي.
په پاکستان کې د ټیک ټاک کاروونکي تر 65 میلیونه زیات دي چې د ډېرو عمرونه د 13 تر 60 کالو پورې دي. شاعر او لیکوال بشیر بانان مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو پښتو ادب ته ګټه رسولې، خو زیان یې تر ګټې زیات دی.
پا
خو به ادبی اثر تر کم خلکو رسیدل خو د سوشل میډیا پر مټ په کم وخت کې تر ډیرو خلکو رسیدي. د دې ترڅنګ بعضی نورې وړې خیر خیګنې هم لري، مثلا آنلاین ادبی محفلونه یا وړیا کتابونه او بلاګونه، او د دې ترڅنګ نوي ژانرونه را پیدا کېدل چې دا اوس کافی مشهور هم دي، لکه سپوکن ورډز یا هاش ټیګ شاعري یا ویډیویی ادبیات. خو که چېرته محاسبه وشي نو د زیان اغیزه یې ډېره زیاته څرګنده محسوسه او ژوره ده. زه فکر کوم مثلا تر ټولو لوی زیان د ادبي ژبې یا د ادبي کوډ ساده کېدل دي. نه مثلا ټولنیزې رسنۍ د دې سبب شوې دي چې د ادبیاتو ژبه ډېره زیاته ساده روانه او عام فهمه کی، ډیره زیاته دهاتی کی، چې دا ممکن د ژور فلسفي ادبیاتو پر کیفیت منفی اغیزه وکړي. د کیفیت کمیت ترمنځ تناقض دا بل زیان دی چې مشخصا سوشل میډیا دا ډیر زیات تر تاثیر لاندې راوستای دی. که څه هم د ټولنیزو رسنیو له برکته د ادبیاتو تولید څه ناڅه زیات شوی دی، د کیفیت نه کنټرول د ضعیفو او سطحي اثارو د خپرېدو لامل شوی دی. دریم د مطالعې کمښت یا د کتاب د لوستلو شوق ورو ورو ختمېدو ته نږدې شوی دی، دا هم د ټولنیزو رسنیو یو تاثیر دی، ځکه د لنډ متنونه او چټک پیغامونه د دې سبب شوي دي چې خلک د اوږدو کتابونو د لوستلو پر ځای د څو جملو لنډ معلومات خوښوي. او یو بل حیاتي غیزه او زیان د فکری مفاهیمو کمای هم یادولای شو دلته. ګوري د ژور فکر یا فلسفي مفهومونه او تجريدي موضوعات کمای د دې سبب شوی چې ادبیات یوازې د لحظوي غیز یا د یو څو شیبو د خوند یا د ګټې د غیز لپاره وکړول شي، نه د فکری وده او شهوري تحول لپاره. معیار او شرایطو کمزوري کېدل یو بل زیان دی د پر ادبیاتو باندې د سوشل میډیا. پخوا به ادبي اثار د مشخصو معیارونو له مخې ارزول کېدل، کره کتنې به کېدې، خو هر ډول متن پرته له کوم معیار او ارزونې په پراخه کچه خپرېږي او هر څوک یې خپروي. بل یو ستر نقص دا دی چې د نقد دغه اخلاقي چوکاټ له منځه تللی دی. که فکر مې وي پخوا به چاپي رسنۍ وي، اصول او قواعد به موجود وو، د نقد خپل اخلاقي پروسه موجوده وه، خو اوس هر څوک کولی شي د هر چا پر ضد هر څه ولیکي، هر څه ووایي او هر ادعا وکړي پرته له دې چې د اخلاقي او مسلکي معیارونو پابند وي. دې کار د ادبي نقد ارزښت ډېر زیات راکم کړی دی.
خو په اسلام آباد کې بل شاعر احساس خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو ګټې تر زیان زیاتې دي.
زه به اول درته خپل ځان شمیر کوم چې ما ډېر کم خلک پیژندل، یعنی سایل صاحب مو پیژندو، اجمل خټک مو پیژندو، داسې لکه مخصوص مخصوص خلک مونږ په شعر او ادب کې پیژندل. خو د سوشل میډیا په وساطت باندې زنن دومره شاعران پیژنم چې هغه لکه هغه پیغام را رسی او هغه ماته هغه سوچ را رسی، هغه فکر را رسی، او هغه سره ایکسچینج اف تھاٹس کیږي، یو خپل سلا یو بل نزدک کړي کیږي. نو دا ټول ډېرې غټې فائدې دي. او بل پښتو ژبه پراخه کیږي، ور سره نوی نوی ټکی ماته راځي، د مل خټک لهجه ټکی یوسفزیو ته ځي، د کندهارې نه د ایکویټي سره دکدا یو بل سره انیا ژبم ودا دومره حد پرې کوي چې لکه زما په نظر باندې لکه یو زیات لفظونه چې هغه د یوې لهجې نه بلې لهجې ته راځي. نو ما په نظر دا د ادب ډېره لویه ګټه ده او ډېره مخکې لکه دا مخ ته مونږ ادب پښتو ادب نور مخې ته وړلای شو. نقصانات شته بې شکه، خو وړ وړ چې لکه په سوشل میډیا باندې ډېر نیگیټیو میسیجز کنوی کېږي، کنزلی پې کېږي، یو بل سره ادا کېږي او لکه یو بل تزهیک پہ کی گی. خو باید دیتا مونگا چمتو و سوچے اغا اڑخت مونگا کنٹرول کو مونگا پا مثبتی سوچ و فکر باندے دا مخت بوزو او مخت لکه دا دینا فائدہ و اخلو شیز پا خبلا بد نہیں دا غا استعمال باندے ڈیپینڈ کئی چی تای پا کم سنگ استعمال آئی. نو باید مونگا دیتا نظر وکو چی مونگا دا دے استعمال دا غا شعور پا خلکو کرا والو چی بے شک دا سوشل میڈیا چی دا ډیر غټ یو فیسیلیټی دا چې انسانیت د انسانیت د اسانتیاو د پاره، د انساني ژوند د اسانتیاو د پاره دا راغلی دا، بل چې موږ دا د استعمال په مثبتی توګه کوو.
په مردان کې محقق او لیکوال میا وکیل شاه پکیر خیل مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو معلومات وړاندې کوي، خو په ادبي تحقیق کې د ټولنیزو رسنیو حواله نشي ورکول کېدای، د دې لپاره کتاب ضروری دی.
د دې ډېرې فائدې دي. دا دي چې نن زمانی زیات خلک نوجوانان طالب علمان دا دغه ګوري، موبایل کوم دا سیزونه ګوري، او د دې سره مخ دي. نو د ادب سره څوک تعلق ساتي نو هغه چې دا وګوري نو هغه ته ډېرې فائدې رسي. یو طالب علم امتحان ورکړي نو چا افسانه پکې ورکړي، چا پکې نظم ورکړي، چا پکې دس تشریح کړي، دس چا پکې سبل سب بیان کړي د ادب باره کې، نو هغه ته فائدہ رسی او هغه ته ډېر زر او مختصر دغه کې هغه ارسز دکې. نو دا خو فائدې شته ډېرې دي او نقصانات هم شته، ځکه چې کتاب ځانته یو خوند لري، د کتاب یو تفصیلی سیز دی، په کتاب کې چې دی نو ټول په تفصیل سره څه بیان شوي، د کتاب ځانته یو خوند دی، د کتاب ځانته یو مزه ده، او کتاب داسې یو سیز دی چې په هغه کې ته هر څه ګورې، تا به ټولې دنیا نه خبر کی او په تفصیل سره به خبر کی، ځکه چې هغه په کتاب کې مختلف بابونه جوړ شوي، په کتاب کې مختلف خبرې په هغه کې چې دی نو د ادب سره تړلې هغه خبرې، هغه الفاظ چې هغه په دغه کې نشته په ټولنیزو رسنیو کې تاسو ته نشي پیش کېدی.
د دانش خبرندوی ټولنې مشر اسد دانش مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو د کتاب اخیستلو او لوستلو دود او فرهنګ ته هم ډیر زیات زیان رسولی دی.
زه به خپلې خبرې د پښتو په دې ټپه شروع کوم چې سمې د اصل رنګ زیړی او سمو زیګیره پسې ټک وهل لاسونه. خبره دا ده چې پښتانه لمخ کې نم کتاب سره ډیره مینه نه درلوده، خو تاسو د سوشل میډیا خبره کړې، نو زه دا ستاسو خبره د سوشل میډیا څومره تاثیر کړی دی په پښتنو باندې، یا د پښتنو په باسواده قشر باندې، په مطالعه باندې، کتاب باندې، د کتاب په اخیستلو باندې. دا زه پنځوس ګڼم، یعنی پنځوس سلمه اثرات یې ګڼم، ځکه چې یو خو دا د کورونا د وخت نه، یعنی د تیرو اتو نهو کالو یا لسو کالو نه به خبره را واخلو. په دې تیرو اتو کالو لسو کالو کې د زمنګ پښتون قوم چې دی یا پښتانه چې دی لر او بر ټول داسې شول لکه د اوبو په سر چې رواني. اقتصاد خراب شو، خلکو کارونه په ټپه ودرېدل، اور سره دی چې ذهني انتشار چې ستوې، ذهني انتشار پکې راغی په خلکو کې، په ځوانانو کې، نو دا مطالعه دغه یو څه دیم خراب کړ. بله دا چې ورسره اقتصاد خراب شو نو غریبي راغله، د کتاب اخیستل هم جنجال شول دی دپاره. او بله خبره دا ده چې واقعا سوشل میډیا که یو طرف ته ښېګڼې لري نو بل طرف ته یې بدګڼې هم دادي، چې زمونږ ډېر خلک داسې دي چې مونږ کتاب چاپ کړو نو په مونږ اعلان ورکړو چې مونږ فلانی کتاب چاپ کړو، لاندې یو څو کسانو لیکي، ډېر کسانو لیکي چې پی ډی ایف به نه وي، پی ډی ایف به نه وي، نو مونږ ته خندا هم راشي او خفه هم شو چې مونږ په دې کتاب باندې په لکونو روپۍ مصرف کړی دی په پی ډی ایف کې اخلي. خو ما چې څومره د پی ډی ایف د خلکو نه پوښتنې کړې چې دا پی ډی ایف لري او پی ډی ایف غواړي، نو هغې د کتاب د منځ نه یو قسم خبر نه دی، بس خالی دی ته خوشحاله دی چې ما سره د فلانی کتاب پی ډی ایف شته دی. نو ټولې دغه ستونزې چې دي دا زمونږ د بدبختۍ او د تباهۍ وسیله ده. خو مونږ که داسې ونه کړو چې ځان بیرته جوړ نه کړو او متوجه نه شو دې بدو حالاتو ته، د زمونږ د پورته کېدلو یوازینۍ لار دا ده چې مونږ کتاب وګورو، ځان خبر کړو له دنیا نه او دنیا سره د منډې چل زده کړو.
په اسلام آباد کې د نمر پوهنتون دین او د میډیا ماهر ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې د ادب په شمول د ژوند په هر برخه کې د ټولنیزو رسنیو منفي اغیز د پښتنو په ټولنه کې زیات دی، ځکه چې پښتانه د دې د استعمال لپاره جوړ شوي اصول په پام کې نه نیسي.
درې مسله دا ده کنه چې دوی هغه سوشل ریسپانسیبلټی نه فیل کوي. ګوره، یوی ازادي اظهار رائے ازادي، او بل وی ستا خپل ذمہ داری به حیثیت انسان. ان زمونږ په دې ریجن کې مسله دا ده چې مونږه هغه ریسپانسیبلټی نه پوره کوو. ته ماته په ډیولپ سوسایټی کې یو ملک هم داسې نشي خولې کنه چې هغه کنډکټ دوره ار ریسپانسیبلی. د دې د یوزج لپاره، د دې د استعمال لپاره سټینډرډ دی. فار ایگزامپل، دنیا کې ډیر زیات اداري دي، هغه خپل ایتکس جوړ کړی دي، جرنلسټ لپاره ایتکس دي په ټریډیشنل میډیا کې. ان سیمیلرلی، سوشل میډیا یوزج لپاره هم نه سټینډرډ دی په دنیا کې. او ته به دا هریانی چې پکا پاکستان کې عام خلک خو پرېږدا چې ایجوکیټډ لاټ هم د دغه سټینډرډ نه دی خبر چې کم کم سټینډرډ دی چې کله ته سوشل میډیا یوز کې هغه سټینډرډ به ته خیال ساتي دا هغه چاته علم نشته ان چې کله ته نه خبر نه نشتا یوز چې کم دی ستا استعمال به خامخا غلط وي لکه په دغه سټینډرډ کې یو ته وایي ډیجیټل ایټیکیټس بل ته وایي ډیجیټل ریسپانسیبلټی انو هاو مچ وی پیپل آر ایتیکل وین وی آر یوزنگ دی سوشل میډیا یا how much we are responsible mung ta khpal responsibility pata nishte age mung ta idrak nishte yo de matara che mung do westnam da khabar nish de ko do develop mashrunam da khabar nish de ko che kala ta pa de platform ma ni de gaye ano da se khabar unak le shi che da ge ta sa evidence ni guras ta su ba de khabar ta der pa mi che kala da social media ra gre the fake news da element der zyad shwe de the social media masala da da che khalak یو شے فارورڈ کی مخ کی اولی کی ملٹی پلائی کی گی اور داغے سے ایویڈنس نہیں دو پختنو خبر چې اختیار حاضر نے دروغ کل روان کڑی
نور ٹولنیز رسنائی آزادی دی خو ایکس پا پاکستان کے تیر کال فروری را سے تڑل شوے دے راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو واتس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی اوس په یوې سندرې ته ورشو
هم بس پین تعلیم افتشی هم بطور تعلیم افتشی بس پن تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی تعلیم پج نئے وکا تعلیم پج نئے وکا چٹول کور تعلیم مفتشی بس پن تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی بس پن تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی سبق وائی پمینا دس پینا بس پینا خلا کبھی خبر اس پینا ہم دا بد پکور کی ونیا اس پینا نازنینا جنگ نکی گی چی خواخی او ون گور تالی مفتشی جنگ نکی گی چی خواخی او ون گور تالی مفتشی تعلیم پج نے وکا تعلیم پج نے وکا چی ٹول کور تالی مفتشی تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی بس کی تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی بدم نین وے نرانی جن کشتا دورونو نا دی مخ کی خور تالی مفتشی دورونو نا دی مخ کی خور تالی مفتشی تالیم پج نئے وکا تالیم پج نئے وکا چی ٹول کور تالی مفتشی تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی ہم بس پن تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی بغیر در د جن کو نشل کی گی نبشل شی دتا غا جن کو پسر پر دے د سڑی خپل شی د پلار د پټ کی ول شی او د ورور د شملی گل شی سر د شازل